په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته د یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وین. په خبرونه کې به ووري د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر پاکستان ته سفر، په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د ولس د ستونزو او دا حال به هم درکوو چې د روغتیا نړیوالې ادارې په خیبر ایجنسۍ کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره کوم نوی پلان جوړ کړی دی. د سیمې اونلاین نور راپورونه هم شته. خوړمبی دانی ساجمل له دې وخت خبرونه و.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. په پاکستان کې یوې سیړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د 2012 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې زیاتوالی شوی دی. او د بنگلاديش د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې د واکمن ګوند د هیواد د پارلیمان 232 سیټونه ګټلې دي. او ستا خبرینو تفصیل. نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. سعود الفیصل با په خپل دورځنۍ دوره کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره لیده کوي او د سیمې په صورتحال، د دواړو هیوادونو په اړیکو، د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتلو وروستو په حالاتو به خبري کوي. په پاکستان کې یوې سیړنیزې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د 2012 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې زیاتوالی شوی دی. سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل اغه رپورټ کې چې پرونی خبر کو ویلي چې د 2012 کال په نسبت تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 9% او په دې پیښو کې د وژل شوو په شمیرو کې 19% زیاتوالی شوی. رپورٹ زیاتوي چې په ځانمرګي بریدونو کې 9% اضافه شوه. تیر کال په ترهګر او فرقایي زوپیخو کې د 1200 زیاتې حملې شوې چې پکې خواوشه سلیریش 250 کسان وژل شوې دي. د بلوچستان د ژوب سیمې امنیتي چارواکي وایي دوی د ژوب او وزیرستان په لویه لاره لکلي مریمې سره نږدې د دریو تنو مړي موندلې چې په ډزو وژل شوي دي. د ژوب د پولیسو د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال لیډیو ته پرون وویل درې واړه وژل شوي کسان د جامو او سیرو پښتانه ښکاري، خو تر اوسه یې لا هم پیژندګلو نه ده شوې. نن په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په ټول شمالي وزیرستان کې باندې نن د خلکو په تګ بندي سوی. بلخ د شمالي وزیرستان د سبزو او میوو منډو کې سوداګرو او دغو منډو ته مالونه وړونکو گاډو مالکانو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې وخت په وخت کرفیو او په لارو پر امنیتي پوستو د تلاشۍ له وجې د سامانونو نه ډک گاډي تر سور سور وځي ولاړ وي چې دوی یې له تاوانونو سره مخ کړي دي. د خیبر ایجنسی او د صحت نړیواله اداره وایي چې په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې. د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، پرون یې مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر ایجنسی کې د صحت محکمې د کارکوونکو د انکار نه وروسته د پولیو ضد کمپین لپاره په لنډي کوتل او جمرود کې 320 سرتیرو ته د کار کولو بیات ور کړی دی.
دغه اثر هغه خطردار دی لکه سکیورټی دی لپاره به الریډي ټیمونه سره ګرځېدل وګڼه او له دوه تنه سره تجربه شتم ده. لکه ډیټا به څنګه کلیک کړي او ویکسین به څنګه ورکړي کنه. کوم اسسیبل ماشومان دی 1,27,000 دی کنه.
په خیبر ایجنسی کې بعد روانې میاشتې د اتمې نیټې نه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو پر ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې دی د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوي وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې 11 کاندیدانو د امن په شرایطو کې د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو په دې لړ کې د دولتي چارواکو پر مداخلت نه کولو ټینګار وکړو. د بیان له مخې ولسمشر کرزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې خبرې حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د افغان پوز چارواکو ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د چین د شمال لویدیځ په نینګژیا سیمه کې 14 تنه په یو جماعت کې مړه شوي او 10 نور جبل شوي دي. زخمی شوو کسانو کې د څلورو حالت نازک ښودل شوی دی. د چین سرکاري میډیا وایي دا کسان پرون ماسپښین په زیشي ښار کې د خلکو د ویرې وروسته د ټیل ماټیل په ترڅ کې مړه او زخمی شوي دي. د ویرې وجه نه ده معلومه. نینګیا د هوی اقلیتونو سیمه ده چې پکې زیاتره مسلمانان اوسیږي. د بنگلاديش د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې واکمن ګوند د هیواد د پارلیمان 232 سیټونه ګټلي او تر نورو ګوندونو مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په ترڅ کې اپوزیشن بایکاټ کړی و او تاوتریخوالی جاري و. د انتخاباتو دروازې په تشدد کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي وو او په سلګونو انتخاباتي مرکزونو د اپوزیشن لخوا بریدونه شوي دي. تر انتخاباتو مخکې د ټاکنو د هلو ځلو په ترڅ کې هم په سلګونو کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د روس د حکومت مخالف میخایل خودورکوفسکی پرون سویزرلینډ ته ورسېد. نوموړی چې 13 میاشت د روس له یو زندان څخه خوشې شوی و تر اوسه په برلین کې اوسېد. د خودورکوفسکی ویاند کریسټاین ویل چې نوموړی له خپلې مېرمنې او دوه زامنو سره پرون په ریل ګاډي کې د سویس باسل ښار ته تللی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چانی ساجمر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی چې د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر نن اسلام آباد ته لاړ شي. د سفر موخې څه کې دي شي د سیاسي چارو یو کارپو وایي.
پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان او سعودي عرب مدد واخلي او چې پاکستان کې کوم طالبان د نوي پاکستان حکومت خلاف دا غیر خبرې شي.
په شمالي وزیرستان کې د منډای سوداګر وایي د کرفیو له کبله د لوی مالی تاوانونو سره مخ شوې دي.
په عام ورځ شاته کیما د وای یو کرفیو لګي بیا نو کو کرفیو بیا کرفیو لګي بیا به ختم کو خلک مولین نارو غوړي سي وېره د کرفیو نامشته سلور جوړ شي.
او په مومندو کې د فوجي عملیاتو له کبله تړل شوی د روغتیا 25 مرکزونه بیا پرانستل شوی.
دلته لکړو بیچو هسپتال چې کوم نه پاغې کې کار چلو دي او پاغې کې زسه میډیسن میډیسن ورته سٹاپ ما خو پکې دي.
تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر نن اسلام آباد ته سفر کوي. راپورونه وایي چې نوموړی به د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو په چارو او د افغانستان په صورتحال خبرې کوي. نور حال له خبره زمونږ همکار په دې راپور کې راکړي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل بنن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د پاکستان دولتي راډیو د پنځشنبه پر ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور له مخې الفیصل به د پاکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر بل پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي او دا به د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا وي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی وویل پاکستان غواړي چې سعودي له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان مرسته وکړي سو په دغه هیواد او افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا د سعودي عرب چې کوم مدري خاطر دا غوډه فن به مطلبونه راځي کیږي ځکه چې افغانستان کې د کوم خبرې کیږي او د کوم امن کې شو روان دي او امریکایان غواړي افغانستان غواړي چې پاکستان او سعودي عرب په دې کې خپل رول ولوبوي. بل پاکستان کې د نن چې کوم طالبان سره خبرې کیږي نو پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان او سعودي عرب مدد واخلي او چې پاکستان کې کوم طالبان دي نو د پاکستان حکومت خلاف دا هیڅ خبرې شي پاکستان او افغانستان دواړو امن راشي.
نو موري همدارز ویل په پاکستانی سیاست کې د سعودي نفوذ طبقه تو ویل شو چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پر پاکستانی چارواکو خپل غوښتنې ومني. د سیاسي چارو کارپو اقبال خټک بیا وایي په پاکستان کې ځینې داسې مسلې روانې دي چې لامل یې سعودي اندېښمن دی.
افغانستان په کیسه چې سره فرست دی او افغانستان پاکستان او سعودي عرب دوه لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. سعودي افغانستان حوالی سره به هم ضرور خبرې کیږي او سعودي دغه دوره غیر معمولي دوره هم ده ولې چې پاکستان کې د نن سره څه مشکلات دي چې په هغه باندې سعودي عرب ته هم پریشانی کېدای شي.
اقبال خټک همدار ازوی سعودي تل د پاکستانی سیاست په مهمه پړاوونه کې مداخله کړې ده او دغه هیواد د چارواکو ترمنځ تر منځ شوې شخړې هواري کړې چې خپل ګید جنرال مشرف تر کودتا وروسته سعودي ته د نواز شریف لګلو. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی ته روانې سعودي عربستان ته سفر وکړ.
راپور مور د اوریدونکو د پاکستان او افغانستان اړیکو ترازو د اړیکې په 2013 کال کې کلخ او کل ډېری خرابې په دغه اړیکو کې سب بدون روان دي. په دغه اړه په دغه سیمه کې د سیاسي چارو کارپوهان سوای په دې راپور کې و
د پاکستان افغانستان تعلقات تیر وختونو کې د تودو سړو راتیر شوې دي خو په مجموعي توګه وکتل شي د گاونډیانو په هیڅ دوانو لا د یو بل مرسته او یو بل سره تعلقات ساتل ضروری دي. که 2013 کال ته وکتل شي نو هر څوک د دوانو خواو په یو بل تورونه الزامونه هم ډیر لګیدلی خو د دې باوجود یو بل سره د مرستو ژمنې هم شوې دي. په دغه کال کې د دوانو ملکونو د اولسونو او پارلماني غړو ترمنځ یو شمېر ناستې او دستورې شوې دي. د پاکستانی سېنات د دفاع کمیټې او د پاکستان سینیټ او قومي اسمبلی غړو د افغانستان سفرونه کړي. همدارس د افغانستان د مشرانو او اولسي جرګو غړو د پاکستان دوره کړي دي. د دې ترڅنګ د سولې عالی شورا پلاوی 2000 د چیرمن سلاودین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړي او دلته د نورو نصر بیره د پاکستانی وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه کړي دي. پاکستان د افغان حکومت په خواص د طالبانو د مهم مشر عبدالغنی برادر په ګډون بازي طالبان خوشی کړي او دا شند د سولې عالی شورا پلاوی د ملا برادر سره ملاقات کات هم کړي. 2013 کال کې د پاکستان د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د کابل سفر کړي او هلته د خارجه وزیر پوزي مشرواله سولې د عالی شورا او نورو په ګډون افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړي. د پاکستان وزیر اعظم د نومبر میاشت کې افغانستان ته په سرکاري دوره تللو او هلته د افغان ولسمشر سره ولیدل. د دې نه وړاندې اکتوبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان درې ورځنی سفر کړي او اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی ولسمشر او خارجه چارو د مشیر سره ملاقاتونه وکړه. پاکستان افغانستان کې د ملاقاتونو نصر بیرا پاکستانی وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر لندن کې هم یو بل سره لیدلی. دا د پاکستان افغانستان او برتانیې ترمنځ د ستراتیژیک مذاکراتو سلورم غونډه وه چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تابع کړې وه. د افغانستان د اوبو او بجلی وزیر هم اسلام آباد کې شوې سلور ملکی غونډه کې ګډون کړو او دلته یې پتاپی ګیس پایپ لاین او کاسا 1000 منصوبه خبرې کړې وي. هم دغه رنگ یو غونډه د ترکی په خار استنبول کې هم شوې وه چې پکې د پاکستان او افغانستان وزیرانو ګډون لرلو. د سیاسي مشروالۍ سره سره د افغانستان یو عالی رتبه پوزي پلاوی هم د ډی جی ایم او افضل امان په مشرۍ کې د پاکستان سفر وکړو او دلته د پاکستانی سیالو او نورو چارواکو سره ولیدل. د سیمه ایزو چارو کارپوهان د پاکستان افغانستان تعلقاتو ته په کم نظر ګوري. په دې اړه مشال ریډیو د خبریال حسن خان نه تپوسو کړو نو دوی بدګزمتی
دا چې د دې دوانو تعلقات ریډ کول چې ګمنی دا مشکلې په دې کې بعضې ټیم کې دومره ګرم جوشي او تب وای چې بس واقعي دا دوانه چې دی د یو بل دوستان دی د یو بل دادی هغه دی لکه هغې کې دی خو سدن دي چې کوم دي یو واقعه وشي نو د هغې نه پس دا څومره یو بل ته رانږدې شوي د هغې په دومره دوی د یو بل نه بیا لرې لاړ شي. په کال 2013 کې که تاسو وګورئ نو اکثر هم دا مومنټ شوی دی ډېر زیات ښه او کله چې کوم دي ډېر زیات خراب بیلنس پکې نه ښکاري تاسو ته. نو زه دومره پورې امید نه یم چې په 2014 کې به په دې کې څه تبدیلي راشي تر هغه پورې چې د دوانو ترمنځ تعلقات انسټیټیوشنلایز شوی نه.
بل طرف ته خبریال طاهر خان وایي د پاکستان افغانستان ګیلې معنی په خپل ځای خو 2013 کال دویم نیمایي کې تعلقات ښه شوي دي. د زیاتوي
تعلقاتو کې ډېر زیات بیا د کال د نیمایي نه وروسته پرمختګ شوی او تعلقات ډېر زیات ښه شوي. د افغانستان صدر پاکستان ته راغلی او د پاکستان وزیر اعظم کابل ته سفر وکړ او د افغانستان چې کوم غوښتنې وې نو هغه کې اکثره پاکستان منلې. طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې بیا بګه د مولا برادر طالبانو چې کم یو مهم مشر دی نو په دې روستو کې بیا تعلقات ډېر ښه شوي او اوس هم چې نوی کال کم شروع شوی دی دا ښکاري چې امیدونه شته چې تعلقات به مغرنګ خو ځکه چې اوس په افغانستان باندې ډېر زیات مهم وخت روان دی چې خارجي فوجان به دې کال کې ځي او په افغانستان کې په امن کې د پاکستان د رول هغه اهمیت نور هم سیوا شوی دی.
د طاهر خان په خبره 2014 د افغانستان د پاره ځکه هم ډېر مهم دی چې د ناټو او خارجي قواو د وتو سره سره به افغانستان کې پارلیماني او صدارتي ټاکنې هم کیږي او دا شان به واک د یو حکومت نه بل حکومت ته اوړي. نو ځکه وه دې دوران او د دې وروستو وختونو کې هم افغانستان د پاکستان مرستې ته اړتیا لري.
راپور مرده اوریدونکو سرزو خیبر جن سے چرته د صحت نړیوال ادارې چارواکي وایي چې د صحت د محکمې د کارکونکو د انکار نه پسې د پولیو ضد کمپاین لپاره د خاصدارو او لوی ځواکونو تربیت شروع کړی دی. دوی به د جنوري د 8 نیټې نه کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوي. په دغه اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمه او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې دوی په خیبر جنسی کې د روان پولیو ضد کمپاین د پاره خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو ته د ویکسینو اچولو تربیت ورکړی دی او د مقصد د پاره په جمرو دولنډ کوتل کې خواوشا 360 سرتیری روزلی دي او د روانې میاشتې 8 نیټې نه به د پولیو ضد په درې ورځنی کمپاین کی برخه اخلي او کور په کور با ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې حق له د صحت نړیوالې ادارې یا WHO یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
او په 8 تاریخ پر کمپین شروع کړو. نو 120 هم په جمروش کې ټرین کړو، 200 هم په لنډي کوتل کې ټرین کړو. نو موږ ما هڅه ټرین کړل دي چې اکثر هغه خفادار دي لدې سکیورټي دي پر به آلریڈی ٹیموں سارا گرجے دل ہوگا نا ہاں دو سنا سا تجربہ شام دا ڈیٹا بسنگ کلیکٹ کرے وہ ویکسین بسنگ ادھر کہے گا نا وہ آگاہ گورے لگا کولڈ چین بچے کہ نہیں خراب نشی وہ پنور کے بے نہ رکھو پیرے کے بغیر کہو کور پہ کور پہ کہی گا نا تم ایسے کے بل معصومان بھی 1,27,000 دی گا نا
دوی زیا تکڑا چھ ددغو سرتیرو 200 او چلور چلویخت ټیمونه با دا ځل په خیبر جنسی کې خواوشه 1,20,000 ماشومانو ته دغه د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خو په دې ټیمونو کې اضافه هم کېدای شي. یاد دی وی چې د خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو ته په داسې حال کې دغه تربیت ورکړی شو چې په دې وروستیو کې په جمرود سیمه کې په پولیو ضد کمپین کې کار کوونکي د صحت محکمې دوه کسان د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. نو د هغې وروستو د خیبر جنسی د صحت محکمې کسانو یا پیرامیډیکل سټاف په دې کمپین کې د کار کولو نه انکار کړی دی. د خیبر جنسی د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې په 2014 کال کې په خیبر جنسی کې د پولیو 40 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا د اندېښنې وړ شمیره ده. د صحت نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې دوی د خیبر جنسی د صحت محکمې کسانو سره خبرې اترې روانې دي او د دوی ټولې غوښتنې منلې دي او هیله منیو چې دغه کسان به د جنوري 8 نیټې پورې د پولیو ضد کمپین کې کار کولو ته راضی شي. خو خاصدار او لیوی ځواک هم د متبادل په توګه ورته تیار کړی دی. دوی وویل چې د خیبر پولیټیکل چارواکي ورسره په دې ټول عمل کې مرسته کوي او هر ډول سکیورټی یې ورکړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو قبایلی سیمه کې 15 کاله وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله تړل شوي د روغتیا 15 مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. په دغه اړه د سیمینا زمون همکار نور تفصیل راکوي.
په محمد جنسی کې 15 کالونه وړاندې بند شوي 15 سرکاري روغتونونه 3 ورځې وړاندې د بیا شروع کولو اعلان وشو. چې د صحت د محکمې محمد د جنسي د مشر چارواکي په وینا دغه روغتونونو ته به ډاکټران او دوایانې لیږلې شي. دا روغتونونه د محمد جنسي په بره سیمې ساپو او د افغانستان او د پاکستان د پولیس سره نږدې خوایزۍ او بایزۍ سیمو کې جوړ وو چې د تیرو خرابو حالاتو په دوران ترې ډاکټران او نور عمله د محفوظ سیمو روغتونونو ته بللي وه. د صحت د محکمې په دې اعلان د بر محمد جنسي قندارو سیمې خیرالله صافي وویل چې اوس به د صحت په لړ کې هغوی ته ورپېښې ستونزې تر یو حده پورې هوارې شي. خود باوتی سیمی فردوس خان ویل چې حکومت که روغتونونه بیا شروع کوي هم نو ضروری ده چې سرکاری دوایانې او د هر قسمه مرضونو د علاج لپاره دې پکې سهولتونه ورکړي. دروازګۍ بر محمود جنسی وسیدونکو واجد خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به هغوی ته ډېر مشکلات وو ځکه چې په سیمه کې روغتونونه بند وو، سړکونه به خراب وو چې ګنې مریضان پرې د نورو سیمو روغتونونو ته یوړل شي او د شپې به زیاتره وختونه د سیکورټي فورسز لخوا لارې هم بندې وي.
چکل اپریشن دلته شروع شوی نو دا اسپتالونه بند شوي او دا یو ښه اقدام دی د حکومت چیرې دا اسپتالونه دوباره دوی کلاو کړه. د دې سره سره چې کوم دا سټاف دی هم دی ته پرووایډ کړی شي او کومې دوایانې چې دی کې نشته دی ضرورت دی نو هغه دې دی سره ورکړی شي.
په محمود جنسی کې په تیرو پنځو کلونو کې څوارلس روغتونونه په بارودو الوزول شوي وو او پنځه ویشت روغتونونه بند وو. دا سات ړنګېدلي روغتونونه بیا ودان شوي او یا پرې د بیا ودانۍ کار روان دی، ولې بند روغتونونه هم بیا شروع کړی شول. د محمود جنسی د صحت د محکمې د مشر ډاکټر ریاض خان سره مو خبرې وکړې او هغه وویل چې ټول روغتونونه ته سرکاري دوایانې هم لیږلې شوي دي.
دا بالکل دا په خوځو بیزو کې او دا بره اپر چمرکنډ ایریا کې او صافو کې ټوټل ستاسي
ځای ولسوای هغوی د حکومت لړخه د صحت د مرکزونو په بیا شروع کولو خوشاله دي، خو په کار ده چې د دوایانو ورکول او د ډاکټرانو په روغتونونو کې د هر وخت حاضری دي هم په روان وختونو کې یقیني کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د پاکستان د سند صوبې په سند یو او سند دوه کې د ویشلو فارموله وړاندې کړې ده. د ایم کیو ایم لخوا د دینه مخکې هم د سند صوبې له انتظامی پلوه د ویش خبرې مخې ته راغلي دي. سندی قام پرستو ګوندونو د الطاف حسین د دې بیان غندنه کړې او نن د سند صوبې په یو شمېر برخو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. نور حال له کراچۍ نه زموږ همکار راکړي.
په سند صوبې کې د حکومت مخالفه ګوند ایم کیو ایم مشر الطاف حسین ویلي دي چې سند صوبې دې په سند 1 او سند 2 ویشل شي. نوموړي د اتوار یا یک شنبه په ورځ د کراچۍ ګلشن اقبال په سیمه کې د دغه ګوند لخوا جوړې شوې جلسې ته له لندنه په ټلیفوني وینا کې وویل پیپلز ګوند د سند صوبې خاري برخو ته پاملرنه نه کوي او دغه برخو ته خپل حقونه نه ورکوي، نو ځکه دوی دغه فرمولا وړاندې کوي. دی وای پیپلز پارټی دی د صوبې لومړنۍ برخه یعنی سند 1 واخلي. د صوبې د خاري سیمو خلک د سند 2 اخیستلو ته تیار دي. هغه ویل دوی د سند صوبې ویش نه غواړي ځکه د سند 1 او سند 2 فارموله وړاندې کوي. دلته حسین لخوا د دغه بیان وروسته د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي په سند صوبې کې اوسېدونکو ټول خلک برابر دي او دوی د 1 او 2 فارموله په هیڅ صورت منلو ته تیار ندی. تحریک انصاف او جماعت اسلامی گوندونو د الطاف حسین بیان د پاکستان د ماتولو سازش بللی دی، خو په دې بیان تر ټولو زیات احتجاج د سندی قام پرست گوندونو لخوا مخې ته راغلی. او دغو گوندونو نن د سند په یو شمېر برخو کې د یادې فرمولې په ضد کاربندیز اعلان کړی دی. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي سندی قام پرستو گوندونو د دې نه مخکې هم د سند د تقسیم په خبرو سخت احتجاجونه کړي دي.
قام پرست دا غنی چې دا صبح د سندیانو دا او د ځمکه د سندیانو دا او حقیقت هم دا دی او دوی بار نه راغلي دي او دلته کې استوګنا هغې به حیثیت یو پاکستانی احتیاط کړي ده. نو د دې دا مطلب نه دی چې هغې اوس د دې ملکیت داو کی اوزان دے پڑے کی حصدان ہوگئی.
یاد دیوی دو ورزی مخ کی دا سندھ پہ حیدرآباد کی وی جلسے تا پہ ٹیلیفونی وینا کی دا ایم کیو ایم ڈلے مشر الطاف حسین دا سندھ صوبے دا ویش پہ اڑا ورت خبرا کڑی وا. دا دے تر سنگ دا کراچی خار پہ یو شمیر برخو کی پہ دیوالونو دا مہاجر صوبے دا جوڑے دو دا ہر چا خپل صوبشتا دا مہاجر صوبہ والے نشتا او دا سندھ کلیوال برخستا سے او خاری برخے زومنگ ناری ہم دا نامعلوم کسانو لخوا لکل شوی دی.
راپور مورد اردن کو سدو شمالی وزیرستان دا چرتا جدا سبزو و میوو پا منڈا ہے کی کارکون کی سوداگر وائی دغل تا وقت پا وقت کرپیو کربندیزون لگول کی چلے کبلے دا دوی کاروبار تا نقصان رسے دلے دے دوی دلویو مالی تاوانو نسر مخشوی دے.
شمالی وزیرستان میرانشاہ سبزی منڈی سوداگر او دغه منڈی تا مال راوڑن کو گاڑو مالکان وای منڈی تا چه مالو نراوڑی نو دیوی ورز سفر هم ورتا سو سو ورز ترسی او سبزی میوی هم پلارو کی خرابی شی چه دا توانونو سرای مخکڑی. دوی وای وخ پا وخ سیما کی کرفیو وی چه کلا کلا تردره یا سلورو ورزو تا ورسی او د دې ترڅنګ لارو کې پر امنیتی پوستو هم گاڑی په قطارونو کې ولاړ وی چې پر وخت منډی ته نه رسی. اصل خان وای کلا چې سا ګډبډ وی نو لارې بندې وی او عام رزو کې هم دوی په لارو کې ایثار شوی وی
ګډبخ وی بیا خو میز وړي چې قیمت د لار باندې شي کنه تقریبا په ورځ او تو ورځ په عام ورځ شاته قیمت دوی یو کرپی ولا گئی بیا نو کو کرپی بیا کرپی ولا گئی بیا به ختم کو خلک مولینا نارو غوړي سای وی ورځ کرپی نه میشته سلور جوړ شي پارې چک پوسټ باندې استړي وی شاده بچ دل تر وی ونه خو 5000 پر مټیا ور کوي چې کلا کیم پوز ری سامان خو خراب شي.
ظفر الله خان وای منډی تا سبزی میوه پر وخت نه رسی او میران شاه منډی کې د شمالي وزیرستان او افغانستان سوداګر دواړه د لویو توانونو سره مخ شوي.
دا د پی ایس ایف د میز درخواسته چې میز سره د سوي دایم تر وکړو پر لیدې شي کنه 15 مورز په جمع مورز میز ته باندې نه ګاډر پس کیږي. دا د پاکستان د افغانستان ایوا غاټه منډی د وزیرستان شه په میرم شاه شه چې د افغانستان خلک په بودی د پاکستان د وزیرستان خلک په بودی
د غلطه د چونګې محصول یو غړی عزیز رحمان وای انتظامیا ته د کال محسوسې ټاکل شوي پیسې جمع کوي خود دې مشکلاتو په وجه اوس دوی تا گاڑی ناراضي او دا انتظامی سالانه فیس هم د جیب ور کوي.
په میش بندې د میاشتې حکومت 504,170 روپۍ کیشتا میش اکیش نشي وتا چې پیرا کا ولا حکومت تم چې لیاره باندې نه د افغانستان نه مولر درې نه د پاکستان نه کی زنه او گاڑی چې کیم ور درې میا غونډي میش نه بدل شل تورخنتا او الیزایتا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو دوی د تل په شان د عوامو پر دې ستونزه خبرې کول غوره نه کړل.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خپرونه ما خو تیر شو کنه
ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو درنګ شیبلا، په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکي د نیس اجمل له مهم خبرونو او د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او د سیمه نړۍ په چارو یو شمېر راپورونه هم دراوړو.
نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. سعود الفیصل به په خپله دوه ورځنۍ دوره کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د سیمې په صورتحال، د دواړو هیوادونو په اړیکو او د افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروستو په حالاتو خبرې کوي. د یو تازه خبر له مخې په ضلع هنګو کې د ځانمرګي برید له امله یو زده کوونکی وژل شوی دی. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په برید کې یو بل زده کوونکی زخمی شوی هم دی. د برید پړه لشکري جنگوي ډلې په غاړه اغوستي. په پاکستان کې یو څیړنیز ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په دغه هواد کې د 2012 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې زیاتوالی شوی دی. نن په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ټول شمالي وزیرستان کې باندې د خلکو پتک بندیز وي. د بلوچستان د جوب سیمې امنیتی چارواکي وایي دوی د جوب او وزیرستان په لویه لاره لکلی مریمې سره نږدې د دریو تنو مړی موندلي چې په ډزو وژل شوي دي. د دې کسانو په جنګلو نه ده شوی. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو په ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی وایي، ولسمشر کرزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې خبرې حکومت ته وړاندې کړي. د بنگلاديش د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې واکمن ګوند د هیواد د پارلیمان 232 سیټونه ګټلی او تر نورو ګوندونو مخکې دی. او د چین د شمال لویدیځ په نینګ اژیا سیمه کې 14 تنه په یو جماعت کې مړه شوي او 10 نور جوبل شوي دي. زخمی شوو کسانو کې د سلورو حالت نازک ښودل کیږي.
مهم خبرونه به اورېدو. اردوونکو، سردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکارې ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو سره دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
د اردو ژبې آج رسواړه خپل ادارې کلی کې آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ډایریکټر مطابق، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي گیس لوی ذخیرې موجود دي، خو د ناساز حالاتو له وجې په دغه علاقو کې کار نشي کېدی. ادارې مخ کلی کې په یو داسې وخت کې چې غونډ ملک د توانایي د بحران مسله ده، نو د قدرتي گیس ذخیرو د موجودګۍ په اړه د یو ذمېوار ادارې انکشاف د هر لحاظ نه د خوشحالۍ خبره ده. خو باید چې حکومت د دې ذخیرو نه فائده وچته کړي او ورله امن په ځای کولو سره سره نور کوټلی ګامونه هم پورته کړي. ادارې زیاتوي، پنجاب صوبې کې سی این جی شعبې ته ګیس سکه بند کړی شوی دی چې کورنۍ صارفینو ته د هغوی د ضرورت په وخت ګیس ورکړی شي. خو خیبر پختونخوا کې داسې څه اقدامات نه دي اوچت کړی شوي، نو ځکه کورنۍ صارفین یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي په دې بحران قابو موندلو لپاره پکار ده چې د ګیس په پیداوار کې اضافې لپاره منصوبې شروع کړی شي او داسې حکمت عملي دی ور جوړ کړي چې د کورنۍ صارفینو په شان هر قسمه ګیس استعمالوونکي خلکو ضروریات پوره شي. مشرق رسواړه خپل ادارې کې لیکي، کراچۍ کې یو ځل بیا هدفي وژلو پیښې مخې ته راغلي دي. په یو وخت کې د لس خلکو په وژلو د کراچۍ ولس په احتجاج دی. ادارې وایي کراچۍ کې هدفي وژلو پیښې نوې نه دي او نه د دوی خلاف قانون نافذ کوونکو ادارو اپریشن. د دې کاروایانو سلسله د څو میاشتو راسي را روانه ده او نتیجه یې دا ده چې سرکاري مشینري د تشدد په پیښو قابو موندلو کې ناکامه شوې ده. ادارې زیاتوي د رینجرز مطابق په دې پیښو کې یو سیاسي تنظیم ککړ دی. د سچې ثبوت سوغاتونه هم تر لاسه شوی دی. خدا سه خبره هسی اولست ده دلاسی ورکولو یو کوشش ده. اداره وای سوغ ده اندازه نشی لگوله چی پا کراچه که کمی ده تشدد پیخی کیگی ده غیبه شاده یو تنظیم مافیا یا با اصر سری که دل لازمی ده. اداره لی که ده قانون نافذ کوون کو اداره و فرسه چی اغی پا تارگیت کلرز یا ده وجون کو خلاف کاروایی وکری او سوغ چی ده ده پشادی کل اغی لپاره قانون نافذ کوون کو سرا اختیار نوی نو پا کار ده چی ده اختیار وله حاصل کریشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډارنس پاڼه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان موجوده حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په کامي مسلو کې ډېر کم بدلون راغلی دی. ډان پاکستان ته د برپیخو سیمایزو کورنو او نړیوالو چیلنجونو په اړه لیکي د دغې ننګونو نه داسې څرګندېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به لا زیات شي او دا به د عقلمندې خبروي چې څومره هم ممکنه وي د دغه چیلنجونو پیژندل وشي، وڅېړل شي او داسې پلانونه جوړ کړل شي چې څنګه د دغه مسلو حل راوستل شي. مقاله لیکي پاکستان ته چې کومې مسئلې ورپېښې دي پای کې ځینې پیژندل شوې مسلې خراب اقتصاد، ترهګري، افغانستان او هند سره اړیکې دي. د دې پیژندل شوو ننګونو سربیره پاکستان ته ځینې ناپیژندل شوې مسلې هم دي لکه مالیاتي بحران. مقاله لیکي داسې حالات هم پیدا کېدای شي که پاکستان د IMF سره کړې ژمنې ونه ساتلې او یا که د پاکستان له امریکا سره پر افغانستان، هند او یا په ایټمي مسئلو د اختلافاتو له وجې اړیکې خرابې شوې. مقاله لیکي د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره په فوري توګه پلانونه جوړول پکار دي. ورځپاڼه دویم ناپیژندل شوې مسئله د پاکستان په ستراتیژیکو سهولتونو یا تنصیباتو د تحریک طالبان پاکستان او یا د بهر ملکي ډلې لخوا بریدونه او دریم د هند انتظام لاندې کشمیر کې د هند یو وار بیا تشدد، څلورم د هند پر لوی بریدونه، پنځم د هند او د پاکستان ترمنځ په پوله د هند لخوا حملې او شپږمه په شمالي وزیرستان کې د امریکایي پوځیانو د مداخلت ویاره ده. مقاله بیا د اغو ننګونو په اړه لیکي چې د پاکستان لخوا ورته اډو پام نه دی شوی. دغه چیلنجونه د امریکا او ایران ترمنځ ایټمي تړون دی چې له وجې یې په سیمه کې ستراتیژیکي بدلون راتللی شي. بل د اسرائیل لخوا د ایران په ایټمي تنصیباتو پوځي بریدونه، د بلوچ ازادي غوښتونکو سره د هند یا د مغرب ملاتړ اعلان، د شام، عراق او یا د نورو هیوادونو لخوا پاکستان ته د شیا سنی فرقایي زون خطو غځېدل، د سینو جاپان په متنازعه ټاپوګانو پوځي شخړه، د هند لخوا د ایټمي وسلې د دویمې لړۍ تجربه او په پاکستان کې د غیر مؤثره حکومتداري، درغلې، بیروزګاري او ناانصافۍ پر ضد لوی مظاهرې شاملې دي. مقاله په اخره کې لیکي پاکستان لا د پیژندل شوو او ممکنه چیلنجونو سره د مخامخ کېدو لپاره سمې پالیسیانې جوړول پکار دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ماشومانو کې د غذایت د کمی په اړه لیکلي چې د دای هوا د هلمند ولایت په بوست روغتون کې په ماشومانو کې د مخ په زیاتېدونکي غذایت د کمی په اړه پیښې رامنځته شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په ټول افغانستان کې دغه پیښې د 500% نه زیاتې شوې چې د 2012 کال پرتله زیاتې دي. ډاکټران په فراه، کندهار، کونړ، پکتیا او پکتیکا کې هم د دغه سې حالاتو خبر ورکوي. مقاله لیکي چې زیاتره ډاکټران او مرستندویا کارکونکي پر دې باور دي چې په ماشومانو کې مخ په زیاتېدونکي غذایت وجې جګړه او کډوالي ده، خو ځینې بیا دا یقین لري چې د غذایت د کمی په لړ کې د ماشومانو په شمیرو کې زیاتوالی تر سرحده یوه ښه نښه هم ده چې داسې به نورو غریبو افغانانو ته معلومه شي چې د دې ناروغۍ درملنه هم شته. مقاله د 2012 کال د جنوري په میاشت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف او د افغان حکومت د اغې سروې چې په 1400 کورنو کې شوې وه، د شمیرو تر مخه ځینې ولایتونه د بیړني حالت تر کچې رسیدلي دي چې پکې د 100% زیات ماشومان د غذایت د زیات کمی سره مخ دي. د ماشومان لپاره د غذایت د پروګرام مشر آکا محمد شیرزاد وایي د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې په یو میاشت کې د 100 زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې د غذایت د زیات کمی سره مخ وي چې پکې د 50 نه تر 100 پورې مړه هم شي او داسې پیښې د 2012 کال پرتله زیاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د نیوز ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د بلوچستان په کوټه ښار کې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو دوه مهم مشران وژل شوي وو او د طالبانو د سرچینو له مخه د دې په ځواب کې 15 نور افغانان نیولي وو چې بیا وروسته وژلې دي. د دغه راپور مهم ټکی د ګل آیاز ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د وسلاوالو طالبانو له سرچینو په حواله لیکلي چې یو څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو دوه مهم مشران په کوټه کې په ډزو ویشتل شوي وو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د نیوز ورسپانه زیاتوي چې د دې په جواب کې وسلوالو طالبانو 15 کسان چې افغانانو نیولی وو او بیا وژلی دي. د طالبانو یو مشر د نیوز ورسپانه ته ویلي چې نامعلومه کسانو مولا نور الله هوتک او مولا عبدالمالک په کوټه کې وژلی وو. ورسپانه زیاتوي چې 50 کلن نور الله هوتک د طالبانو د شورا غړی وو او تعلق یې د زابل ولایت سره وو. نور الله خپل کورنۍ سره له څو کلونو راهیسې په کوټه کې میشتو. ورسپانه د طالبانو د یو کمانډر په حواله لیکلي چې عبدالمالک د افغان طالبانو د کمیشن غړی وو او د کوټې نه بهر یو سیمې نوي کلی کې نامعلومه کسانو ووژو. ورسپانه د نیوز زیاتوي چې عبدالمالک تعلق اورزګان ولایت سره وو او د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر ته نږدې وو. ورسپانه د طالب کمانډر په حواله په مقاله کې زیاتوي چې بریدګرو په نور الله هوتک او عبدالمالک باندې برید لپاره مخکې نه منصوبه جوړه کړې وه. په برید کې د دغه کمانډرانو محافظان هم وژل شوي وو او بریدګر په تیښته کې بریالي شوي وو. د نیوز ورسپانه د دغه کمانډر د خولې په مقاله کې لیکلي چې د افغان طالبانو دوه مهم مشرانو د وژنې په تور یې 15 کسان نیولي وو او د دوی نه د پلټنو سره دا خبره څرګنده شوه چې کوټې ته د راتګ نه وړاندې ورته افغان استخباراتي ادارې روزنه او پیسې ورکړې وي. د ده په وینا دغه 15 واړه کسان یې وژلي او مړی یې په کوټه کې په یو سړک غورځولی دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون په یو لیکنه کې دغه عواملو یادونه شوې ده چې له وجې د دغه هیواد اوسیدونکي د تیر 2013 کال په اوږدو کې له ویرو تر خو سره مخامخ پاتې شوې دي. د لیکنې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د لیکنې پیل د سواد دیو ژپو پرویش شاهین له خبرو شوی چې نوموړی پکې په سواد کې پر د او د پر کتابتون د طالب وسلوالو د شوې حملې ذکر کوي. نوموړی وایي تر هغه ته مې وویل چې ما ووجنی خو په ډیرو خوارو زارو جمع کړیو کتابونو او د بدمت له مجسمو سره مې کار ملري. شاهین زیاتوي طالبانو د ټوپکونو پر کنداخونو بد بد ووهلم، کتابونه راته وسوځول او مجسمې یې راماتې کړې. په لیکنه کې راغلی پرویش شاهین به هم د ملال یوسفزی په څیر پر د او د سیمې پر خلکو شوي د طالبانو ظلمونه په یو کتاب کې چاپ کی، خو هغه نیوکې چې د پاکستاني ټولنې لخوا پر ملال او د هغې په پلار وشوي ښایي دی هم ورسره مخامخ شي. لیکوال وایي د تیر 2013 زیږیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې پر شو پرمختګونو چې نظر وزغلو، نو داسې هیڅ یو موضوع ورته په لاس ورنغله چې د پرې لیکنه او پترس کې لوستونکو ته د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ یو احساس ورکړی وای. لیکوال زیاتوي موږ ته ویل کېږي چې د پاکستان حکومت غواړي له طالب وسلوالو سره خبرې وکړي، خو دا چې ایجنډا به څه وي چاته هم نه ده معلومه. د لیکوال لیکنې سره سم که داسې وشي چې د دې خبرو په نتیجه کې د پاکستاني ښځو پر فعالیتونو او یا هم د جنکو سکولونو ته پتګ بندیز ولګول شي، نو بیا خو ښکاره ده چې موږ ډېر څه له لاسه ورکوو. او که له طالبانو سره د خبرو په غیر موجودګۍ کې همدغسې د ویرې ترهې په حالت کې ژوند کوو، نو ویلی شو چې پرته له جنګ کولو مو جنګ بایلود. په لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان خبر راغستل شوی چې وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو کې دونکي ډرون بریدونه په دغه هیواد کې نور ترهګر زیږوي. په لیکنه کې راغلي دې حقیقت ته څوک نه ګوري چې د پاکستان پر خاوره ډرون حمله کېدل دغلته د انسانانو حلالولو د لړۍ له پیلېدو وروسته شروع شوي دي. دغه راز هغه رپورټونه او څېړنې هم څوک په پام کې نه نیسي چې ښایي په ډرون بریدونو کې زیاتره بهرني ترهګر کسان وژل کېږي. لیکنه د غراز وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د ناټو د اکمالاتي لارو د خیبر پختونخوا لار تړلې ده. په لیکنه کې دې موضوع ته په پام سره چې همدغه لارۍ ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تجهیزاتو ایستلو لپاره کارول شوي وای، پوښتنه شوې چې آیا تحریک انصاف او ملګري ګوندونه نه غواړي امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي یوه خبره چې غواړم په پاکستان کې د کېدونکي یوازینی مثبت پرمختګ په توګه یاد کړم، دا ده چې د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی ته د هیواد یو ماشوم په غېږ کې ونیسي او ورته د دوو څاڅکو په ورکولو سره له یادې ناروغۍ څخه د هغه د ژغورلو هڅه کوي.
د هارون بچا راپور مور د اوریدونکو سرزو جلال آباد ته چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن یو پلاوی د تور پورز ورغلی وو. د سیمینار په ترڅ کې د دغه د خلکو نو مشورې وړاندیزونه راټول کړي دي چې د بشر د حقوقو پر راتلونکي سلور کلن ستراتیژیک پلان کې به ورته ځای ورکول کیږي. نور حل جلال آباد زمونږ همکار راکړي.
د بشر د حقوقو دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، د افغانستان د ختیځ زون په کچه د مدني ټولنو یو شمېر استازو دولتی چارواکو او اهلی نظرو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون ویان ډاکټر رفی والا بیدار د سیمینار په اړه خبریالانو ته وویل
په دوه نوي کال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون څلور کلن ستراتیژیک پلان وخت یې تمامېږي. د نوي ستراتیژیک پلان د جوړولو په خاطر باندې څومره کولای شو چې د مدني ټولنو د پوهنتون د استادانو د سپین ږیرو علماو د ځوانانو د ښځو د حقونو د فعالینو څخه او دولتي ادارو سره د هغوی ټولو د نظراتو نه مستفید شو.
غونډه کې یو شمېر خلک په دې نظر و چې که کمیسون ته هر ډول مشوره او وړاندیزونه ورکړل شي او په ستراتیژیک پلان کې هم ورته ځای ورکړي نو عملي بڼه نه خپلوي. خو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمیشنر هوا علم نورستانی وایي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په وړاندې چې کومې ستونزې په تیر کې پرتې وي په راتلونکي څلور کلن ستراتیژیک پلان کې به هواري شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم یو له هغه کمیسونونو نه ده چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي که مستقل هم ده، خو هغه ستونزې چې دلته دي یعنی د هغې نه هم د مجازات دا کمیسون نه ده. زمونږ د راتګ موخه هم همدا ده چې زمونږ د خلکو نه واورو چې خلک څه غواړي د کمیسون نه. په راتلونکو کلونو کې انشاءالله هغه ستونزې چې اوس موجودې وي دغه به موږ پیګیري کوو، ګورو به چې څه شی دي او خلک څه غواړي. په راتلونکو کې به انشاءالله
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد وایي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته په کار دي چې خپل فعالیتونه لرو پرتو سیمو ته وغځوي.
دا چې په دې یولسو دولسو کالو کې د بشر د حقوقو کمیسون یو څه کړي دي دا قابل د تقدیر بدیري، ولې یو شی چې موږ همیشه په هغه ترکیز کې وغدا دي چې افغانستان ټول یوازې مرکزونه نه دي، یا جلال آباد ښار یا مثلا کابل ښار، دا ټول افغانستان نه دي. ښه خبره به دای چې د ولسونو په همکارۍ دوی لرې منطقو ته لاړ شي، هغه څوک چې د خپلو حقوقو نه اطلاع نه لري او هلته جنجالونه په کورنیو کې په ولسي
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رپی ولا بیدار وایي چې په تیرو یولسو کلونو کې کمیسون د یوې قانوني ادارې په توګه فعالیت پیل کړی چې اوس پرمختګونه یې هم کړي دي. 15 لک کسانو ته یې د اسلامي تعلیماتو او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د بشري حقونو ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي دي. تر 20 زرو تنو پورې بندیانو سره یې لیدل کتل کړي او د هغوی قضیې تر نظارت لاندې نیولي. تر 15 زرو تنو پورې بې ګناه بندیان یې له بند څخه آزاد کړي، ګڼ شمېر شخصي زندانونه یې کشف کړي او د دولت په همکارۍ یې له منځه وړي او دې ته ورته نورې لاسته راوړنې یې هم لرلې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نته لیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن عراق ته د خپل پوځیانو د لیګلو په مسله غور نه کوي. د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونه او سنی قبایلي کسان په فلوجه کې د القاعده د جنگیالو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. نور تفصیل زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
پیرخ کې وروستي تاوتریخوالی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پام هم ځان ته واړاوه. جان کیری نن په بیت المقدس کې وویل واشنگتن عراق ته د خپلو پوځیانو د لیږلو پر مسله غور نه کوي، خو د عراق کې د القاعده د مربوطو جنګیالیو په وړاندې مبارزه د عراقیانو خپله جګړه وبلله. زیاته یې کړه امریکا له عراقیانو سره د القاعده د اړوندو جنګیالیو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د عراق امنیتي قواوې او سنی قبایلي کسان په فلوجه او رمادي ښارونو کې د القاعده د اړوندو جنګیالیو په وړاندې خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. په رمادي کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عراق امنیتي قواوو د سنی عربانو یو کمپ د دوشمې په ورځ ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم نوري المالکی ژمنه وکړه چې په ناکرار ولایت انبار کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماتې ورکوي. د دشمې پرس په خپل وینا کې چې د عراق له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه له سیاسي مشرانو او هغو قبایلو چې د تروریستانو ملاتړ کوي وغوښتل چې پر خپلو اعمالو بیا کتنه وکړي.
انا اطالب الذين كانوا قد خدعوا ووقفوا
زه هو کسانو ته چې پر خپلو اعمالو په بیا کتنه کې غفلت کوي خبرې کوم. دوی بیل دې چې وپوهیږي په بیلابیلو ډولونو د القاعده له پروژو او د دې ډلې له ساتنې سره مرسته کړې ده چې رسنیو ته د دوی لاسرسی او سیاسي ملاتړ هم پکې شامل دی. اوس به دوی د هغو عواقبو مسؤل وي چې زموږ وسلوال ځواکونه د مجرمانو او قاتلانو په وړاندې په مبارزه کې ورسره مخامخېږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ترکیې په استنبول ښار کې یو کانفرنس ته د عراق پر وضعیت خبرې وکړې. د هیله وشو ده چې په دې هیواد کې به د انتخاباتو په مرسته د خلکو د خوښې وړ حکومت جوړ شي.
او در عراق هم ما امیدواریم که
عراق په اړه هیله لرو چې دوی انتخابات په بریالي ډول ترسره کړي او د عراق خلک د خپل رای په کارولو سره په دې هیواد کې د داسې حکومت څخه برخمن شي چې دوی غوښتنې عملي کړي. پیراق کې د ازادي رادیو د عراقي څنګه خبريال وي د فلوجه شهر نږدې 80% خوره د القاعده او حکومت ضد کسانو په لاس کې ده. د عراق پوز له دې شهر څخه د جنگیالیو د ایستلو لپاره د هوان ډزې کړي چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. امریکا پر رمادي او فلوجه شهرونو کې روان تاوتریخوالی په شدیدو الفاظو غندلې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تر دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوردونکو سه تازه خبر د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د ځانمرګي برید لامل یو ځدکون کې وجل شوې ده. د غبرید نن قریبا 9 بجې په ابراهيم زو سیمه کې رامنځته شوی. چارواکي وایي چې د برید هدف د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول و خو د ځانمرګي برید کوونکي خپل د هدف ته نه رسیدلی. د غبرید پړه وسلواله ډلې لشکر جنگوي منلې ده. نور حال په دې راپور کې
پزله هنګو کې د ځانمرګي برید له امله یو ځدکون کې مړ شوی دی. د سیمینار اسیدلو راپورونو تر مخه چې د غبرید نن د پیر پورس قریبا 9 بجې په ابراهيم زاو سیمه کې هغه وخت وشولو کله چې ماشومان خپل سکول ته روان وو. امنیتي چارواکي وایي چې په برید کې د نهم جماز د کون کې اعتزاز حسن سخت زخمی شوی وو چې وروسته بیا په هسپتال کې ساور کړه. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیبیو افتخار علم مشال لډیو ته وویل چې د بریدګر هدف د ابراهيم زاو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول وو. نوموړي زیاته کړه چې بریدګر غوښتل چې د سکول دانې تنه نوځي خو خپل هدف ته ونه رسیدو او ځانې والوزولو. چارواکی په خبره چې د برید وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او په سیمه کې سرچ اپریشن روان دی. معلوماتو تر مخه د 1300 کالو اعتزاز حسن د ابراهيم زاوي سیمه اوسیدونکي دي او په دې سکول کې سبق ویلو. د دغې برید پړه لشکري جنگ په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې د هنګو خان تقریبا 8 کیلومتره لرې ابراهيم زاوي سیمه د سټي تانې په حدودو کې راځي. سبق زیاتره آبادی د شیاګانو ده. په ځل هنګو کې د دغې پیښې نه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي. سبق سخت مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پولی او رګزو او کورمې جنسي سره لګېدلې ده. چیرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن روان دی.
راپور مورد اوردن کو هنګو کې ځان مرګي برید چې باندې کې یو د کون کې وجل شوی دی. سره یو بل راپور ته د خیبر پښتونخوا پر حکومت لدې عمل چې د کلچر یا کلتور د ود لپاره سپالیسی نه جوړ کړي تنقیدونه کوي. په داسې کې د سیمې نرمندان او د کلتوري چارو پوهان اندېښمن دي چې د صوبې کلتوري او هنري چارې به په راتلونکي کې د لا ډېرو خطرو سره مخ شي. د هارون بچا راپور.
زدر نور تیگ مجانانا پیدا نگا بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا نگا زدر نور تیگ مجانانا
په خیبر پختونخوا کې خبريالان او د کلتوري چارپوهان وایي په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د صوبې د کلتوري ورثو او ښکلي هنرونو د پرمختګ لپاره هیڅ سنجیده ګامونه نه پورته کوي. د کلتوري چارپوه د چارسدې محمد عارف تنگي وایي د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم تر راتلو وروسته دا ذمواري اوس د دې هیواد د صوبایي حکومتونو د اجزان ته کلچر پالیسۍ جوړ کړي. نوموړی زیاتوي د خیبر پختونخوا اوسنۍ حکومت په دغه کار کې تر دې دمه ناکامه واقع شوی دی.
د تلسم ترمیم نه پس د کلچر خصمانه د دې بیا راځندې کول د دې لپاره کار کول پرمخته دا ټول د صوبایي حکومت کار دی. دا منیسټري جوړه شوې ده، د دې لپاره ډیپارټمنټ جوړ شوی دی، سټاف اپوینټ شوی دی، بجټ د دې لپاره مختص شوی دی. نو اوس پورې موږ څنګه کتل چې په نشتر حال کې نه کلچر ایکټیویټی شروع دي، نه په ډسټرکټ لیول باندې شروع دي، کومې میلې چې شوي هغه هم اس مینا هغه کومه ډایرکټری چې جوړه شوې ده هغه هم پبلش نه شوه. مطلب کلچر ڈپارٹمنٹ دے نو دارے را وجودم خلکو ته پتہ نه چې دا ڈپارٹمنٹ شته مو کو نشته.
په پیښور کې خبريال او شاعر روخان یوسفزی چې د کلتوري چارو د ودی په مخه جوړې د ځای خبريالانو د یو ټولنې مشري پر غاړه لري، وايي وخت په وخت هڅه کړي د خیبر پختونخوا د حکومت پام کلچر پالیسۍ جوړولو ته واړوي، خو په خبره چې صوبایي حکومت د دوی خبرو او وړاندیزونو ته کوم ارزښت نه ورکوي.
خو په د خبرونو په شکل کې هم د کالمونو په شکل کې هم بلکې پروګرامونو مونږ وکړل د کلچر جنریټ فورم د سوری لاندې مته کسان تر بول جوړیږي نو هغه د کلچر پالیسۍ په رڼا کې جوړیږي. په هغه بنیاد باندې دی چې کوم فلم د مثال ته ډراما ده او کوم میوزیک ته کار کوي دا یو لارښوونه به کیږي چې هغه نشته دی. نو دغه وجه ده چې بس اوس هغه د پرانیستو غونو غوبل کې جوړ دی. نو هیڅ قسم چیک اینډ بیلنس شته نه، نور څه شته نه، نور څه شته. زمونږ خاص کر میوزیک سایډ یا
محمد عارف تنگی خبرداری ورکوي چې د کلتوري چارو ودې په لور د خیبر پختونخوا د حکومت بې غوري هم دغه څه دوام لري. نو د په خبره چې د صوبې کلتوري اساسې او ښکلي هنرونه بعد لا ډېرو خطرونو سره مخامخ شي.
بڅیر لښلو کالو کې پښتنو او د دې صوبې چې کوم کلتور دی نو دا غیر لپاره ځین ډېر زیات کم شو. څنګه چې هنرمندان دي داود روزگار ختم شوی دی، دغه څه غیر معیاري کارونه چې د سیډیانو په شکل کې راځي دا غیر باندې سنسر یا دا غیر سټنډرډایزیشن د لپاره څه یو پروسس نشته. کو د حکومت سرپرستۍ کې د سیزن ناراضي نو الډی زمون کلچر دې نو موږ ته دا وانه شي او دا توان ډېر زیاتیږي را روان وخت کې.
هڅه مو وکړه چې د پښتونخوا حکومت د کلچر پالیسۍ په اړه د دې صوبې د کلتور محکمې د وزیر او یا هم د کلچرل ډایرکټریټ د مشر نظر راواخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د سیمې هنرمندان او پر کلتوري چارو نظر لرونکي تنان د خیبر پښتونخوا له حکومت غواړي چې د صوبې د اصلي او سپېڅلي کلتور پر مخ بیولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
زدر نور کی
غم جانا. اور دن کوم دې سره زمنګ د سحر د خبرون وخت پای تر سی راتلونکو خبرونو کې به زمون نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري. د سحر د خبرون نه خپل قربا شاهین بن لري اجازه ترکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
شملی درتا پسر